دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن د پېښور کې د سحر نه په کابل کې اتنی می بجې شوې دي. نن د سه شنبه یا نه ورځ د 2014 میلادي کال د فبروري میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې دروو. خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر جسي کوکی خیل قوم له حکومت غوښتنه کړې چې یادي سیمې له وسلوالو پاکي کې او یادي هم په بیکور خلکو کې شمار شي چې مرسته ورسره وشي. سواد کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې مالی مرسته ترلاسه کوونکو مېرمنو پرون احتجاج کړی دی. اب افغان چارواکي وایي هوایي ځواکي په خپلو پښو درېدو لپاره د امریکا نورو مرستو ته اړ دي. د خبرونو تفصیل د خبر جنسي په تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو لکبل اکړ شوی د کوکی خیل او خلکوای حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ ل جنګه به کورشو خلکو کې ريجستره کی او یاد هم خپل سیمه ته واسول شي. په لوړګي کې اوسیدونکو بادشاه ګل پروند د دوشنبه په ورځ مشال لري ته ویل چې کوکی خیل سیمه له وسلوالو نه ده پاک شوی.
نور ټول کومونه تم چې کندې ريجستره شوی دي اندراج شوی دی رشن به تم لويږي د کوکی خیل نه غ رشن ملويږي او نه چې کم دی بیا د واپسي چې کم دی ست طریقا شته. نور موږ دا غوړو چې موږ دا بس بوي دی چې موږ او پشي او موږ لا چې کم دی دومره ساغرو کې سہولت چې کم دا آبادی دومره آبادی چې کم درته جوړ شي چې موږ د ستيب کې زون سمبول کو دلته ډېر په تکلیف سره یو. نو موږ نه د واپسي ست طریقا شته او نم دلته ريجستریشن ست طریقا شته.
په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم قبایلي ادارې اف ډی ایم چارواکو مشال ریډیو ته پرنول چې دوی به د کوکی خیلو د بیکورشو خلکو سره د مرستې په اړه غور وکړي. سواد کې پرون مازیګر غنو خزو د بنظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې بیوسه مېربنو ته د هغو پیسو د بیا بحالې لپاره احتجاج وکړ چې له دریو کلنو راځي بندې شوې دي. وکاله مخکې منزور شوې د پروژې لمخې حکومت سواد کې شپاړه زره خزو ته هر مېش 2000 روپۍ ورکولې. مظاهره کې شامل روبین پرون د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل
موږ د ډیر مجبورۍ نه راغلی یو. د بنظیر د پیسې موږ ته میلاوي دي کله میلاو شي کله نه میلاو شي پاغي بلګ زموږ گزاره کیده اوس بیخي نشته کنه او موږ د خلک راوځو د دې جزانانو خلکو سر روزي و. نو دغه دي موږ د خلک راغلی د مجبورۍ نه راوتی او موږ د ټولي زنانه دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
نسیم اختر چې په سواد کې د دې پروژې لپاره د وفاقي حکومت حکمران ګوند مسلم لیگ غړی او د بنظیر انکم سپورت پروګرام مشر مروی میمن مرستیاله ده ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره کوشش کوي. په 2002 کال کې جوړ شوی د خبر پښتونخوا بنو انجینرینګ پانتون سیټي کیمپس د کونکو پرون په دوه ورځ هم خپل احتجاج لدی کبل جاری وساته چې په وینا یې انتظامیه د کیمپس د پاکستان انجینرینګ کونسل یا پی ای سی سره رجسټر کړی نه دی. مظاهره کونکو کې ساقب یوسف پرون مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته تاسو هاسټل جوړیږي مونږ ایس نه غواړو مونږ پی ایس سره ګریډیشن غواړو. زمونږ د مطالبات دي د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منیسټر نه چې مونږ ته زمونږ حقوق راکړي مونږ صرف دغه غواړو مونږ نور ایس نه غواړو.
دوی ویل ک رجسٹر نشي نو ډیگری نه قبليږي. پرون تر مظاهري وروسته هم د کیمپس انتظامی خپل دفترونه تړلې پریښودل او په دې اړه د خبرلانو پښتون ته ځوابونه ونه ویل. د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکول لپاره د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی. د ګول په ورځ د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کوړو چې دا بل یې وړاندې کړی وویل په دې سره به د ودونو پر رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. د افغانستان د دایکنډي ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ولایت د ولایتي شورا منشي شایما محمدي له تختونکو راخوشي کړی ده. د دایکنډي والی معصومی مرادی پرون ازادي رډیو ته وویل چې د کابل په دشتي برچی کې د یک شمې پر ورځ تختول شوی شایما محمدي تیر شپه ته بجې راخوشي کړل شو او په دې تور دوه کسان نیول شوي دي. هغه ونه ویل چې عملیات په کوم ځای کې شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال جنرال هایرسن سره په ملاقات کې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې په سیمه کې روانې ترهګرۍ ته په کتو سره افغان هوایي ځواکونو پوځي سامانونو او روزنې ته ضرورت لري. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د دفاع د وزارت مرستیال په ملاقات ویل چې دوی به دې لړکې مرسته وکړي. د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د دغه هیواد چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تېره شپه دمشق ته ورسید. سټیفن د مستورا شام ته د رسیدو په مهال ونه غوښتل چې خبریالانو ته د خپل سفر په اړه ډېر معلومات ورکړي. تمه کېږي چې نوموړی به نن د شام د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم په ګډون د یو شمېر چارواکو سره وګوري او هغوی سره به د همدې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سولې د خبرو د بیا پیل په موضوع خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران سلا شوي چې پر بیلاروس د لګېدلو بندیزونو یوه لویه برخه لري کې. د دوشنبې په ورځ په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا شوې دې سلا وروسته پر بیلاروس یوازې د وسلو اخیستلو بندیز په ځای پاتې کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګریني وویل د دې بندیزونو په لرې کولو د بیلاروس سره اړیکې او حالت په یوه شپه کې بدلون نشي موندلی. له دې پریکړې سره چې ډېر بندیزونه او ډېر محدودونکي تدابیر لري شوي دي، د دې په خبره وضعیت داسې نه ګڼل کېږي چې په بیلاروس کې به هر څه په یوه شپه کې سم شي.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د خبر ایجنسی د تیرا کوکی خیلو خلک چې په سیمه کې د جګړو له لاسه خپل کورونه پریخي وایي په داسې حال کې چې خپل ټول مال حال ترې پاتې دی، حکومت ورسره مرستې نه کوي.
غریب وړو کا سړی د لاسو لاکو نه ویری ته شلو لاکو پریې په کور کې سمانونه وو.
د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو شمېر بېوزله ښځې شکایت کوي چې د بېنظیر انکم سپورت پروګرام لاندې حکومتي مالی مرستې ورته اوس نه ورکول کېږي.
خدای حجز ما مخ کې راکړي وي د درې کال اوس شکایت کړي دي څو په ازادي کې مونږه قضیه لزغلو نشته.
او د خیبر پختونخوا په بنو کې د انجینرینګ یونیورسيټي د کونکي غوښتنه کوي چې دغه پونتون دی له پاکستان انجینرینګ کونسل سره راجستر کړل شي.
مونه د خپل حق راګي، مونه مونږ صرف پی سي ګریډیشن غواړو، مونه د هغه راګي نور مونږ هیڅ نه غواړو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوس. او دا هم ولنه موضوع څو کال وړاندې د خیبر ایجنسی د تیرا لکوکی خیل څخه په سلګونو کورنۍ هغه مهال خپل سیمو پریښودو ته مجبوره شوې چې طالبانو یې سیمې ونیولې. له دوی څخه ډېری خلک لواړګي او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته کډه شول. دوی وایي حکومت په رسمي ډول په کډوالو کې ونه شمېرل نو ځکه له مرستو بې برخې دي. له دوی څخه ځینو یې له مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې یا خو دې په سیمه له وسلوالو څخه په بشپړه توګه پاکه کړل شي او یا دې هم له دوی سره د نورو کډوالو په څیر مرستې وکړل شي. فرهاد شینوار له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وایي چې خواوشا څلور کاله وشول چې په جمرود کې د خپل خپلوانو کره دېره شوي او ځینې خلک یې په کرایه اوسېږي او سرکاري چارواکو نړیوالو ادارو تر اوسه دوی د کډوالو په فهرست کې نه دي اچولي.
موږ کوونکو کې خیل دا چې پوکو اتحادو چې په هیچا کې هم سه نه اخلو هغه نه پاس په موږ باندې څه خلک راغل څنګه تړلې وې موږ ته پته اوس هم نه لګېلې او هلته هم نه لګېده چې دا څوک یي او څوک نه یي. موږ چې ظلمه تجربه کړه خو چې قتلې ورته وکړې نو هغو ته بیا د موږ کونکو کې خیل نه چې تمام دنیا نه وانې دوی څه وبته. نو د موږ غریب وړوکی سړی د لاسو لاکو نه ویرې ته شلو لاکو پریې پکور کې سمونونه
او د تیراکو کې خېلو یو بلتن کشمیر وای چې د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړو ور سره د رجستریشن واده کړی و خو تر اوسه یې دغه واده پوره نه کړه.
مینا ساجی ګل صاحب چې ورته ودرېده مو سره یې واده کړی و د متاثرین په وی چې په درې ورځې کې ورنه نه نه آر یو کور کوم، لیکن ا سړی و ژوندی چې مو سره کومه واده کړی د خپلو سړو د خپلو وړونو مو سره واده کړی جنن چې ور شونه مونږ په غا دروازه کې په بدلګي ګو او هلته یې خواخم نه و چې مونږ ورچو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم د خیبر جنسی کوارډینیټر ضیاءالحق وویل چې مونږ به په دې لړ کې خپلو لوړ پوړو چارواکو سره سلا وکړو او د دوی دغه غوښتنې به ورته وړاندې کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې چې دا له بېوزلو کورنیو سره د پاکستان حکومت د مالی مرستو یوه پروژه ده، امدادي پیسې اغوستونکو یو شمېر ښځو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي له تېرې یوې مودې راهیسې دغه مرستو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. هم په سوات کې د یاد پروګرام مرستیاله بیا وایي چې دغو غریبو ښځو د غوښتنو پوره کېدو لپاره به پوره یا ټولې ممکنه هڅې وکړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د سیمې په لسونو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام تر سولې لاندې هر میاشت 2000 روپۍ امدادي رقم بندیز په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې دوه کاله وړاندې به دوی ته 2000 روپۍ امدادي رقم ملاوېدو. دغه مظاهره کې یو اویا کلنه مشره زنانه وایي
خدای حجز ما ته خدای حالات ما چې کوم ځای لازم وایي نشته زو ستا کټ شي وي دی وایي ته په بختورو کې لیکي نه څنګه په بختورو کې لیکي چې زما په بختورو کې لیکي چې بندي ځای راتلم ته په خپل کوټه کې کوم لاس او مدان په کلاړه مخکې را کړی وي دا درې کاله وشت کټ کړی دی سو په ازادي کې مونږه کځه لزغلو نشته.
دغه رنګه یو بل خزه وای چې دوی ته بیا بیا دولتي چارواکي وای چې تاسو رقم به درکو ولې څه قسمه مرستي نه کیږي.
زمانم روبینه ده موږ راغلي د دنیا لې موږ د ډیر مجبورۍ نه راغلی یو د بینظیر د پیسې موږ ته ملاوي دي کله ملاو شي کله نه ملاو شي پاغي بلګه زمونږ گزاره کیدا اوس بیخی نشته کنه او موږ داخله کراو زو د دې جزانان خلکو سر روزي وا 2000 روپۍ او میاش ملاوي دا 2500 روپۍ ملاوي دا دله په کار چې موږ د پاره کوشش وکي.
یو بل خزه وای چې د حکومت لخوا سیاسي خلک دغه خزه د امداد پر رقم راټول کړي او سپکاوي وکړي هو رقم ورته نه ورکوي.
سمانو ماسینا د زارنګ مالی یونین کونسل بیم بارم دا پیسې چې کمی شوې د زرداری په وخت کې شوې دوی چې په مخه دا جلسې کوي وای دا پیسې آزاد شي دوه خلک چې په دوکره وخت د خلکو شرمونه و شو او یو کارت وسه پوری آزاد نشو دوه دا دغه کار وچ بدی میاش په موږ تاسو دا کارونه آزادو ها کارونه هیڅ چری آزاد نشو پدې کې یو خزي له خاون طلاق عمر کړه لري یوه نه بکه ماشوم مړلې
مظاهره کې شامل یو مقامی مشره شایزت وای چې د ضلع سوات شپږ شپېته زره نه زیاتو ښځو رقم ملاوېدل بند شوي دي. پروګرام مشره ماروی میمن سوات ته دوه میاشتې وړاندې راغلی وه او د ښځو ته رقم ورکولو لوس کړی و ولې تر دې دمه دوی متاثر دي.
کوم ته یک تاریخ ورکړی و چې په دې باندې چې کوم بلاک کارت چې کوم دی هغه به آزاد شي کنه تقریبا دوه کاله ستاسو د حکومت وشو تاسو به هغې کې یو کارت آزاد نه کړو نو تاسو به نور څه وکړئ که پرس که تو چې یار پرسن شوې نو تا تر اوسه پورې څه وکړل یو کارت خو تا آزاد نه کړو.
د سوات دغه ښځو ستونزو په اړه مو چې کله د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات مشرې او ماروی میمن رستیالې نسیم اختر څخه پوښتنه وکړه نو هغوی ومنله چې د سوات 1400 زرونه زیاتو ښځو رقم بند شوی دی.
کم بند شوی دی او د یو این سره دا په سروې کې نو کنه او کمی ډېرې جزانې زنانې دي دا د ماروی میمن خان کرایټیریا ده چې دغه کسان مکور کوي کم د دوه غریبي منګلې دلې ده او لکه مونږ ته پته ده خانې کوم په سوات کې د خبیرو خلکو مجبوري ده چې دا ونه شو کنه زه به چې دا خپل او د پرېزم خوردو دا کار وکم دا زما تاسو رټو سره واده ده.
د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ضلع سوات دفتر معلوماتو تر مخه اووه کاله وړاندې د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د سوات څلپاسه 200000 بېوسو ښځو ته هر میاشت 2000 روپۍ د مرستو په لړ کې ورکولو منظوري شوې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو د بنو انجینئرنګ پونتون سیټي کیمپس زده کوونکي له دې قبل احتجاج کوي چې په وینا یې د دوی پونتون له پاکستان انجینئرنګ کونسل سره راجستر کړل شوی نه دی. دوی کلاسونو ته نه ځي او وایي چې چارواکي د 14 کاله مخکې جوړ شوی دا کیمپس زر تر زله له یاد کونسل سره راجستر کی. پرون چې خبریالان او زده کوونکي د کیمپس انتظامی دفترونو ته د خپلو غوښتنو وړاندې کولو لپاره ورغلل نو پر مخ یې دروازې وتړل شوې. تر اوسه پورې د پوهنتون انتظامی دا نه دی ویلي چې ولې پوهنتون له پاکستان انجینئرنګ کونسل سره نه دی راجستر کړی. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
انجینئرنګ یونیورسٹی بنو سیٹی کیمپس د کون کې د 13 ورځونو د کیمپس انتظامیه پر خلاف په احتجاج دی او د کلاسونو یې بایکاټ کړی. زده کوونکي وایي دا دوی کیمپس د پاکستان انجینئرنګ کونسل سره لا هم رجسٹر شوی نه دی چې له وجې د دوی ډیګری نه منل کیږي او 2011 او 2012 کال بیچ زده کوونکي چې فارغ شوی ورته په اټامیک انرژي او نورو محکمو کې نوکری میلو شوی وي چې اوس بیرته د نوکری نه ایستلی شوی ځکه چې د دوی په وینا انجینئرنګ یونیورسٹی بنو کیمپس د پاکستان انجینئرنګ کونسل سره رجسٹر شوی نه دی او کیمپس انتظامیه په نن سبا ور باندې کالونه وایستل. د بنو انجینئرنګ یونیورسٹی کیمپس اتم سیمسټر زده کوونکي ابرار وایي د شخصي یونیورسٹی یا پانتونونو رجسٹریشن شوی خو د دوی سرکاري کیمپس لا هم رجسٹر شوی نه دی.
دا کیمپس یې د 2002 کې اسټابلیش شوی دی. زموږ سټوډنټان چې هغه په هر یو ټیسټونو کې ښه پوزیشن اخلي بیا د پی سي د کارت د وجه د جابونه چې دي لیټ کیږي او انټرویو کې چې کینه هغوی دوی چې ستاسو سرکار نشته موږ تاسو نشو هایر کولی. پرایویټ یونیورسٹیو د پی سي رجسٹریشن کیږي نو موږ ته ولې نه کیږي؟ د ای جی سی فنډډ یونیورسٹی ده نو بیا ولې موږ ته زموږ حق نه میلاویږي؟ او زموږ نور انفراسټرکچر چې کوم دی انتهایی تباه دی. موږ د خپل حق راګي موږ نه موږ صرف پی سي ګریډیشن غواړو موږ نه د هغه راګي نور موږ هیڅ نه غواړو.
یو بل زده کوونکی سید ساکب یوسف وایي دوی د نورو سهولتونو غوښتنه نه دی کړې خو خپل حق غواړي او پاکستان انجینئرنګ کونسل سره دی رجسٹر کړی.
مونږ ته ډین فیکلټی اف یو ټی راغلی وو زما چې کوم وس دی هغې مطابق به زه د کیمپس سره خپل تعاون کوم. تر اوسه پورې هغې نه بعد مونږ سره څه شوي دي؟ مونږ ته تا سره به هاسټل جوړېږي. مونږ هیڅ نه غواړو. مونږ پی ایس ایس سره ګریډیشن غواړو. زمونږ دا مطالبات دي د وایس چانسلر نه د گورنر خیبر پختونخوا نه هوم منسٹر نه چې مونږ ته زموږ حقوق راکړي. مونږ صرف دغه غواړو. مونږ نور هیڅ نه غواړو. سکیورټی باره کې مونږ څه نه دي ویلي. هاسټل باره کې مونږ څه نه دي ویلي. مونږ ویزرز باره کې نه دي ویلي. مونږ صرف خپل حقوق غواړو.
د انجینئرنګ یونیورسٹی یا پوهنتون بنو کیمپس د کوونکو دغه مشکل پوښتنې لپاره مو چې هڅه وکړه چې د کیمپس انتظامیه موقف واخلو نو کیمپس انتظامیه د پوهنتون لویه دروازه د خبریالانو په مخ بند کړه او د څه قسمه موقف ورکولو نه یې ډډه وکړه. بنو یونیورسٹی کیمپس انتظامیه زده کوونکي هم په کیمپس کې دننه ایثار کړل خو زده کوونکي د خپل موقف وړاندې کولو لپاره د یونیورسٹی څخه بهر په سړکونو ووتل او غوښتنه یې کړې چې دغه کیمپس د هایر ایجوکیشن کمیشن سره تړل شوی سو پاکستان انجینئرنګ کونسل سره دی رجسٹر کړي. کنی د کالونو مهنت او ترلاسه کړل شویو ډیګری یې هیڅ اهمیت نه لري. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د پکتیکا چارواکي وایي د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والی ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې جګړه کې د طالبانو دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. بل لور ته په پکتیکا کې د طالبانو د هغې غونډې ویډیو مشال رادیو ترلاسه کړې چې شاوخوا سل کسان له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت پکې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د رواني میاشت په پای کې له طالب وسلوالو سره د سولې خبرو پیلې ده ته خوشبینه دی. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
له هرات او فراه وروسته دا ځل په پکتیکا کې د طالبانو دوه ډلې یو له بل سره لویدلي او چارواکي وایي چې په دې څو ورځنیو جګړو کې دواړو لورو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د والي ویاند نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل د ملا اختر محمد رسول او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ جګړه ډیوران کرښې ته نږدې په ګومل ولسوالۍ کې روانه ده.
سلواګي له اتلسمې نېټې را په دې خوا د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د دوه طالب سیمه ییز قومندان ترمنځ جګړه روانه ده، او جګړه هم په دې باندې پېښه شوې ده چې هلته سیمه ییز قومندان عبیدالله هنر د طالبانو له نوي مشر مولوي محمد رسول سره بیعت کړی ده. دغه خبرې د طالبانو پر امنیت والی عبدالله بلال باندې بد اغیزه کړې ده چې په پایله کې دواړو لورو ته تر دم ګړۍ پورې 45 تنه وژل شوي دي.
په همدې حال کې ازادي راډیو په پکتیکا کې د طالبانو د هغې ډلې د غونډې ویډیو هم ترلاسه کړې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت اعلانوي. د دغې ډلې مشر عبیدالله هنر چې د ویډیو له مخې شاوخوا سل کسان پرې راټول دي وایي د ملا اختر محمد رسول امارات ځکه ورته د منلو نه دی چې هغه ټول کارونه د پاکستان په اشاره کوي.
امیر دغه رقم جوړي چې کاظم په کوټه کې ناست دی، کاظم په پېښور کې ناست دی. ما ته دلته هیڅوک یو قاضي نه لرو چې فیصله راوکړي، یو شرعي محکمه نه لرو چې چا ته عریضه وکړو هغه پېښور ته لاړ شه، کمیسیون ته لاړ شه.
له دې وړاندې په فراه او هرات کې هم د ملا منصور په مخالفت د ملا رسول د طالبانو لخوا ورته غونډې جوړې شوې دي، او په یو شمېر ولایتونو کې د دغو ډلو ترمنځ وسلوالې جګړې هم شوې. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې پیدا شول چې د سولې له لومړي پړاو مخامخ خبرو وروسته د ملا عمر د مړینې خبر افشا شو، او یو شمېر طالبانو وویل چې ملا اختر محمد منصور د پاکستان په غوښتنه د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبیدالله هنر او ملګري یې له داعش سره اړیکه لري، نو ځکه د دوی له طالبانو سره جنګیږي. د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای بیا وایي طالبان باید تر خپل منځیو اختلافاتو تیر او له موجوده فرصت څخه په استفادې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
دواړه ګروپونه د دې څخه عبرت واخلي چې د طالبانو مشر د ملا مدمر خوندې دوه کاله مخته شهید کړی و، دوی ورباندې خبر نه و. دا همدغه پاکستان و، اوس د دې لطفا تر دغو خپل مابینځي اقاماتو تیر سي، خپل وطن دې وطن وبولي. پاکستان هېڅ وخت د طالبانو سره په دا ټول د 15 یا 20 کاله کې وفادار نه دی پاتې شوی.
د طالبانو ترمنځ اختلافات په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې افغان حکومت وایي د فبروري تر پایه به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه کړي.
له کابل اسدالله لودین و. په هلمند کې د عملیاتو مسؤول هلمند دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به په دغه ولایت کې جګړه پای ومومي. عبدالجبار کهرمان چې دا مهال په هلمند کې د ګډو افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل په دې وروستیو اونیو کې د هلمند په جګړو کې کمواله راغلی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې مخالف وسلوال د وسلې پر ځای د خبرو له لارې له جګړې لاس په سر شي. پاړه نور له اجمل ان څخه.
افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات خروان دي او دغلته د مخالف وسلوالو خوځښتونه د سونه یو مخکې په مقایسه را کم شوي دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنه ولایتونو څخه دی، خو په دې وروستیو کې د جګړو له امله د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده او دغلته ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویدي. خو اوس افغان چارواکي وایي دا مهال په درې ولسوالیو کې د وسلوالو خوځښتونه ډېر دي او په نورو سیمو کې په جګړو کې کمې راغلې. عبدالجبار کهرمان د هغې اوپراتیفي ډلې مشر دی چې په هلمند کې روان عملیات رهبري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال خانشین، سنګین او مارجي ولسوالۍ د ناامنو ولسوالیو څخه دي. ښاغلی کهرمان هلمندي وښوده چې په دې ولایت کې به د امنیت د ټینګښت لپاره روانې هڅې په نږدې راتلونکي کې د جګړې په پای ته رسېدو سره تمامې شي.
څوسر په مخالفینو کې هغه په سل کې سل په دې پوهېدلی دي چې جګړه د پردیو د ګټو ده، د پردیو هدف دي. بالکل په اصطلاح باندې په هغه روحیه باندې چې دوی 15 ورځې مخکې کال مخکې دوه مخکې دلته جنګېدل یا ذهن درلودي، اوس یې بالکل په ذهن کې تغییر راغلی دی. زه امیدوار یم چې جګړه
په هلمند کې د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول په داسې حال کې دغلته د جګړو په شدت کې د کمښت خبره کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکو ویلي یو شمېر امریکایي پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره بیرته هلمند ته واستوي. جبار کهرمان وایي که بهرني ځواکونه هلمند ولایت ته ورشي هم دنده به یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته سلا مشوره او لوژستیکي مرستې وي.
چې څنګه دې زموږ د مصالح قواو سره کومک کولای شي د مشورې تر کچې لوجستیکي او تخنیکي او تصلاح بعضې اسانتیاوې مصالح قوتونو ته برابر کړي. او وجب په دې خوا ته نه دی روان چې یو ځلې بیا دلته په هلمند کې جګړه ګرمه شي، حتی دې صورت پیښ شي
په دې وروستیو کې یو شمېر لوېدیځو رسنیو رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د فبروري د میاشتې تر پایه پورې په هلمند کې خپل سلګونه سرتیري ځای پر ځای کوي. د امریکایي چارواکو له خولې هم ویل شوي هغه سرتیري چې هلمند ته یاستوي په جګړې کې به برخه نه لري او یوازې به افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمین نشوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د په دې برخه کې د شکیب سوزان په غږ دا سندره تاسو ته ورو
عشقنا مرانا خاص پغام مسلکم عشقنا مرانا خاص پغام مسلکم عالم زیستو روزگار کا زیت الخون جگر فخر پاشاہی کا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پاشاہی کا سوک مالو عزت واڑی زمال پار بس دے خزان دیا نکھل عشق نام رادا تاس پغام مسلکم کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چھا کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دل بر دل بر عشق نام رادا خاص پغام مسلکم عشق نام رادا خاص پغام مسلکم عالم زیست و روزگار کا زیت الخون جگر عشق نام رادا
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
اردن کو پیخور کے سہار نہ ہنی میں بجے کی دن کی دی دا بشیر گواخنا دا خبروں لنڈی زور
د خبر ایجنسی په تیرا کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله کډه شوې د کوکی خیلو خلک وایي حکومت باید د دوی سلګونه کورنۍ له جنګه بې کورو شو خلکو کې رجسټر کړي او یا دې هم خپلو سیمو ته واستوي. په همدې حال کې د قدرتي افتونو د نظم قبایلي ادارې فریمه چارواکو مشال لړیو ته پرون وویل چې دوی به د کوکی خیلو د بې کورو شو خلکو د مرستې په اړه فکر وکړي. سواد کې پرون مازیګر ګڼو ښځو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې بېوسه میرمن ته د هغو پیسو د بیا بحالۍ لپاره احتجاج وکړو چې له دریو کلونو راهیسې بندې شوي دي. و کاله مخکې منظور شوې دې پروژې له مخې حکومت سواد کې 16,000 ښځو ته هره میاشت 2,000 روپۍ ورکولې. په 2002 کال کې جوړ شوې د خیبر پختونخوا بنو انجینیرنګ پوهنتون سیټي کیمپس زده کوونکو پرون په دوهم ورځ هم خپل احتجاج له دې کبله جاري وساته چې په وینا یې انتظامیه دا کیمپس د پاکستان انجینیرنګ کونسل یا پی ای سی سره رجسټر کړی نه دی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د هندوانو ودونو ته قانوني شکل ورکولو د سند صوبایي اسمبلی یو بل منظور کړی دی. د ګل پورز د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پارلماني او قانوني چارو وزیر نثار کورو چې دا بل وړاندې کړی وویل چې د سره به د ودونو پر رجسټریشن او د طلاق په مسله کې هندوانو ته پراته خنډونه ختم شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېدو لپاره د امریکا نورې ډېرې مرستې ته اړ دی. د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر له دفتره پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي دا خبرې په کابل کې د امریکا دفاع وزارت له مرستیال ډونلډ هاریسن سره په ملاقات کې کړی دی. د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دغه هوا چارواکو سره د خبرو اترو لپاره تیر شپه دمشق ته ورسید. سټیفن د مستورا شام ته د رسیدو په مهال ونه غوښتل چې خبرلارو ته د خپل سفر په اړه نور معلومات ورکړي.
او څوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال سراج زهیر ناور.
نن ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي کس هم د پوځي اپریشن لوجي پترخه غري کې سره لګ ډیر کمې راغلي دي، خو بیا هم د دې خبرې نه انکار نشي کېدی چې وسلوال اوس هم د ملک په مختلفو علاقو کې پټتي او دمه په دمه کاروایانې کوي. د ادارې په وینا د ترخه غري د خاتمې لپاره حکومت کامی اکشن پلان هم اعلان کړی و، خو په هغه هم سیاسي ګوندونو وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې او دریسي لرلو چې په دې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي. ادارې تهوی اوس چې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي، نو حکومت لبا نور سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی، ځکه چې ترهګری منطقي انجام ته رسول د وخت ضرورت دی. خو اکثر داسې وشي چې په دې نظام کې د خامیو لوجي ترهګر له سزا بچ پاتې شي او د غرنګ د دوی سہولتکار هم په کابو کې ناراضي چې لکبلی سکیورټی نافذ کوونکو ادارو ته ډېر ستونزې ورپېښې دي. نو باید چې سیاسي مشروالۍ او عدلیه دغه خامۍ لرې کړي او یو ښه نظام جوړ کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وایي سعودي عرب کې 4,000 پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجی په وجه باندې په کېد کې ژوند تیروي، خو دې لړکی د پاکستان خارجه وزارت هیڅ اقدامات نه دي کړي. د ادارې په وینا سعودي عرب د پاکستان رور ملک دی او له پاکستان سره یې ډېر ښه تعلقات هم دي، خو بل طرف ته چې سعودي عرب د پاکستان سره کوم سلوک کوي هغه په یو ټولنه کې هم نه کیږي، ځکه چې پاکستانیان کله د سعودي کفیل نخ خپل مزدوري وغواړي نو جیل ته یې واچوي او اوس دا معمول جوړ شوی دی. ادریا خري کې لیکي په سعودي جیلونو کې د 4,000 پاکستانیانو معامله دی په سنجیدګۍ سره وکتل شي او باید چې د پاکستان حکومت دا معامله په سفارتي کچ هوار کړي، ځکه چې دا د حکومت ذمہواری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ په پانی د پاکستان د بهرنۍ او پورونو په اړه لیکنه کړې وایي په داسې حال کې چې دغه هواد ممکن د خپل قرضونو په ورکړه کې له ناکامۍ سره مخامخ شي، بهرنی کاروباریان هڅوي چې هغلتا پانګونه وکړي. بلخوا د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی یو رپورټ ښیي چې په افغانستان کې ولسی وګړي د جګړې د قربانیانو لویه برخه جوړوي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې دا چې نړیوالو د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کولو وعده کړې وي. بشیر گواخ د دواړو لیکنو مهم ټکی اوروي.
بلومبرگ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګر بریدونه کم شوي او حکومت کوشش کوي چې سرمایه کاري وهڅوي کېدای شي دغه ملک د خپلو قرضونو ورکولو جوګه نه وي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 2013 کال کې د بهرني پور د پرې کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه 6.6 بلیون ډالر اخیستی وو. تمه کېدله چې اقتصاد به 4.5% ښه شي چې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړه شمیره ده. پاکستان چې په 2018 کال کې باید 4 بلیون ډالر قرض خلاص کړي د دې هیواد خزانې وزارت وایي چې دوی د پور په واپس کولو کې کومه ستونزه نه لري. خو بلومبرګ وایي چې دا مهال د پاکستان وزیر اعظم ته د پیسو نړیوال صندوق IMF په غوښتنه د ځینو سرکاري ادارو د شخصي کولو ستونزه په مخ کې پرته ده، ځکه چې د لیکنې په وینا د دغو ادارو په ځانګړې توګه د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت PIA کارکوونکي دا کار نه غواړي او مظاهرې یې هم کړي دي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې که څوک په افغانستان کې په روان بحران وژنو او تښتونو پوهېدل غواړي نو د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ دی وګوري. په دې رپورټ کې د خلکو لخوا د خونړیو پیښو سترګو لیدلی حال شته دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې له 2009 کال وروسته تیر کال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې تر ټولو بدترینه کال و. ورځپاڼه وایي چې افغانستان کې په 2015 کال کې 3545 ملکی وګړو ژوند له لاسه ورکړی او 4450 نور زخمیان شوي دي. د رپورټ تر مخه له 2009 کال راهیسې افغانستان کې 1330 ولسي وګړي د جګړې قرباني شوي دي. لیکوال لیکي دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو ژمنه کړې وه چې افغانستان به بیا هیڅکله یوازې نه پرېږدي. همداراز ویل شوي وو چې وژل شوو بهرنیو ځواکونو قرباني به نه ضایع کیږي، خو اوس حالات ښه نه ښکاري.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
څېړنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
پدونکو په سوریا یا شام کې پرون پر څو روغتونونو او ښوونځیو بریدونه شوي دي. په دې کې یو هم د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون برید دی چې 9 کسان پکې وژل شوي او 8 نور نادرک دي. په حلب کې د ماشومانو پر یو بل روغتون او همدارنګ پر یو ښوونځي هم د بریدونو راپورټونه ورکړل شوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا بریدونه غندلي او د سوریې په جګړه کې لښکلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب باوري کړي. اجمل اند له نورو جزئیاتو سره.
ملګری ملتونه وایي د دوشنبه په ورځ د سوریې په شمال کې پر 5 روغتونونو او 2 ښوونځیو بریدونو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. په دې روغتونونو کې یو هم په معرت النعمان سیمه کې د بی پولي ډاکټرانو روغتون دی چې 9 کسان پکې وژل شوي او 8 تنه پکې نادرک دي. په برتانیې کې میاشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي روسي جنګي الوتکو پر دې روغتون بمباري کړي. د څارنې د دې ادارې په وینا په حلب کې بیا د ماشومانو پر یو بل روغتون توغندی لګیدلی چې 5 کسان یې وژلي. په یو دریم هوایي برید کې په یو کلي کې ښوونځی په نښه شوی چې 9 کسان یې وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر میګو تیرسیان وایي سره له دې چې د سوریې په شمال کې د دوی پر روغتون د دې برید له کبله سخت خپه دي، خو په سوریه کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. ډاکټر تیرسیان وایي موږ داسې بریدونو په وړاندې چې تقریبا هر ورځ په روغتیایي ماموریتونو کېږي نهیلي او بې وسه یو، خو له دې سره موږ غواړو د سوریې په شمال کې خپل حضور پراخه کړو، ځکه موږ د ګوتو په شمېر نړیوالو روغتیایي ادارو څخه یو چې په سیمه کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو. دغلته د اړتیا سیاتوالي ته په پام موږ اړ یو چې د سوریې په شمال کې خپل کار ته دوام ورکړو. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه ادعا کوي چې د دوی پر روغتون د دوشنبه په ورځ په قصدي توګه برید شوی او دوی ته یې دلیل هم تر اوسه روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بریدونه د نړیوالو قوانینو څخه څرګند سرغړاوی بللی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د برید په اړه وویل د داسې پیښو رامنځته کیدل دا منلون نه دي. دا وایي هغه څه چې نن د بی پولي ډاکټرانو په روغتون کې پیښ شول په هیڅ ډول د منلون نه دي. موږ به پر ټولو اړخونو خپلو فشارونو ته دوام ورکړو څو نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او د ولسي خلکو پر ساتنه تمرکز وکړي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سوریې د حکومت او ملاتړو لخوا یې دا ډول بریدونه غندنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگتن کې وویل هیواد یې له ټولو غاړو غواړي چې پر ملکیانو دا ډول بریدونه پای ته ورسوي او د بشري مرستو رسولو ته لاره هواره کړي. په داسې حال کې چې په دې بریدونو کې د ځینو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کېږي، د روسیې د روغتیا وزیر وایي په سوریه کې د هیواد د هوایي بریدونو هدف یوازې د داعش وسلواله ډله ده او هیڅکله پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبان ډېری پیسې د نشه یي توکیو له قاچاق څخه لاسته راوړي. چارواکي همدا راز وایي د نشه یي توکیو د کښت او زیرمه کولو چارې د یاد ولایت په هغو سیمو کې روانې دي چې دا مهال د افغان حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. له پکتیا څخه د داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیا او شمیر ملکي او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېرې پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قوماندانۍ کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشه یي توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت تر ولکې لاندې نه دي.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت د ولکې نه لري دي. داسې فکر کوي چې ابزاکۍ کچالی دلی ابزاکۍ یعنی خاصه د طالبانو سیمه ده، په هغه ساحه کې ډېر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکوونکو د ابزاکۍ نه اخوا ته د مچلغو په طرف د برګیو په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي، په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو او قاچاق څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا او شمیر سیمې د قاچاق لپاره نام نه وساتي. د پکتیا امنیه قوماندان مل پاسوال قادر ګل زدران هم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډېرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړي دي چې په ډېر کم وخت کې په زیات اندازه نشه یي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشه یي توکو کر او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډېر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډېرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلی کیږي، دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کرلی کیږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کارولو کې موږ ممانعت وکړو.
دا د په خبره هڅه به دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 116 منه چرس او دا پروسس 4 مرکزونه نیولي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د ډان ورسپانې ولیکنه وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو پر وړاندې مبارزه کې د هغه هیواد حکومتي او پوځي ادارې هم نظره نه دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د یوې پاکستاني استخباراتي ادارې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون تاییدوي، د کورنیو چارو وزیر یې بیا دغه خبره نه مني. مجید بابر تفصیل اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په خپلې یو مقاله کې لیکلي چې دا مهال که په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ریاستي امنیتي ادارو کارکردګۍ کره کتنه وشي نو په زرګونو د امنیتي سرتیرو د قربانۍ نه باوجود دا احساس کیږي چې په دې برخه کې څومره لاسته راوړنې شوي دي هغه عارضي دي. د ورځپاڼې په خبره د دې احساس لومبی ثبوت دا دی چې د تیر دیارت په ورځ د فارمیشن کمانډرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د پوست سرلخکر جنرل راحیل شریف ویلي وو چې ترهګرو ته مالي مرستې د بهرنو هیوادونو هغه استخباراتي ادارې ورکوي چې د پاکستان مخالفه دي او ورته لاجستیکي او افرادي قوت په ملک دننه ملګري ورکوي. جنرل شریف په دغو پوځي کمانډرانو غږ کړی چې د دښمن د ناوړه او خواشینونکي ترهګریز پلانونو شنډولو هڅو ته دوام ورکړي او په دغه موقع د ترهګرو پر ضد د ضربه ضرب عملیاتو د کامیابۍ ذکر هم وکړ. ورسپانې په خبره خو بلخوا د پاکستان د یوې غیر پوځي استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان د سنت داخله چارو قائمه کمیټه یوې خفیه غونډې ته ویلي دي چې په کراچۍ کې د سفورا ګوډ د ترهګري د پیښې نه پس یې په ملک دننه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نیټورک مات کړی او د جنرال راحیل د خبرې په تایید یې ویلي چې د ترهګرو فعالیتونه اوس په پاکستان کې کم شوي دي. خو یو خوا آفتاب سلطان وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یې ځپلې ده او بلخوا د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د شتون نه هم انکار کوي او وایي چې دغه ډله په پاکستان کې نشته. د ورځپاڼې په خبره آفتاب سلطان تر ټولو مهمه خبره دا کړې وه چې په پاکستان کې د پخواني ډکټیټر جنرال ضیاء الحق د دورې راهیسې په تیرو څلورو لسیزو کې د ځوان کول په ذهنونو سخت دریځ کولو ډیر کار شوی دی او دغه ځوان کول د دغه سخت دریځ د مفکورې نه ژغورل به څو لسیزې واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دغه ډول اعلی حکومتي او پوځي چارواکو لخوا دا ډول متضاد بیانونه ولس ته دا احساس ورکوي چې د ترهګرۍ خطر شتون لري او دغه خطر لنډمهاله نه بلکې اوږد مهاله بڼه لري.
له مجید بابر مو د ډاون ورځپاڼې د لیکنې لنډیز اوریدو او اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د حشمت سحر او مینا ګل په آوازونو د سندره تاسو ته ورو
جڑا پتا پسین کا چتر سبب میں جڑا پتا پسین کا رایا دے ہدش پہ کا زمانت سیارا پکے گا پلو رس براشن
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو راځو یو بل رپورت ته. هغه افغان زده کوونکي چې په پاکستان کې د زده کړو سکالرشپونه یې ترلاسه کړي یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره ولیدل او هغه یې له خپلو ستونزو خبر کړ. دا محصلین وایي د یونیورسټي کارډ لرلو باوجود دوی بې ځایه ځورول کېږي. دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې دوی پر وړاندې د توپیري چلند مخنیوی دی وشي بلکې د پاکستان حکومت لخوا له دوی سره اعلان شوې مالي مرستې دې هم پر وخت ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ او پرمختیایي چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې پاکستان ته د طب په څانګه کې په سکالرشپ راغلی یو زده کوونکی محمد ادریس سازی وینا وه چې د افغان محصلینو یو پلاوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او په پاکستان کې د راپېښو مشکلاتو نه خبر کړل. د نوموړي وینا وه چې افغان محصلینو ته په پاکستان کې په طب، انجینیرینګ او اقتصاد په برخه کې سکالرشپ ورکړې کیږي خو په ساینسي مضمونونو کې دا سکالرشپ ډېرې کمې دي، نو باید چې پاکستان په دې بخش کې هم سکالرشپ زیات تکړی. محمد ادریس سازی زیاته کړه
کوم حاصلین چې په پاکستان کې اوسي دوی ته اول ځل کې د پیسې 15 میاشتې څلور میاشتې ورسته ورکول کیږي. دا پیسې دوی ته په اول کې ورکړل شي. حاصلین او پیسو د مشکلات سره مخامخ نشي نو دوی کولی شي خپل درسونه ښه صحیح ولولي. دویمه خبره کوم حاصلین چې دلته درسونه وایي لکه په ام بی بی ایس کې، انجینری کې، اقتصاد کې، ام بی بی ایس کې سپیشلایزیشن دا ډیر ضرور دی. کاغوی حاصلین ته دلته تاسو کومه موګه مسایده کوي چې هغه سپیشلایزیشن په مختلفو برخو کې وکړي نو دا به یو ښه کار وي. بل کله مو ته یونیورسټي کارډ رکوي نو مو د پاسپورټ نمبر وکلی کی نو چې کله مو یو خار ته چرته زو نو کارډ زمون پاسپورټ دی ځکه چې پاغي کارډ کې مکمل زمون ډیټا لیکل شوی دی. نو چې په کوم ځای کې ماسل سره کارډ وي نو الته ماسل به تنګ نشي. سفیر صاحب منه وکړه چې زبې ماسلینو کوم مشکلات دي اب زدا سره خلکم
د ذکر دا چې په پاکستان کې میش د ماسلین د 1300 وختونو راهسه دا قسمه شکایتونه لري. مشال ریډیو چې کله د افغان ماسلینو د مشکلاتو په اړه یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر زاخیلوال سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا چې د لړکې بعد پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي.
سکالرشپ په داسې یو شی چې مونږ د پاکستان نه غوښته پاکستان مونږ ته افر راکړي. وخت کې چې افر راکړي دی او خپل د پاکستان په بلنه باندې محصلین پاکستان ته راځي نو بیا زمونږ تقاضا ده چې څوک یو میلمه راوغوړي بیا نو هغه د میلمه هغه څه چې ورسره وعده شوی دی او دغه شوی هغه باید پر ځای شي. افغاني محصلین د میلمه په توګه باندې راځي نو میلمه په توګه باندې برخورد ورسره وشي. هغه سه امتیازات چې په سکالرشپ کې وعده کیږي هغه امتیازات ورته ورکړل شي او بې ځایه ځورونه د محصلین بیا نو دا ښه تاثر نه پرېږدي د محصل سره.
یاد دی وی چې د تیر زیارت په ورځ د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال له افغانستان راغلی یو پلاوی سره ملاقات کې ویلي وو چې پاکستان حکومت به د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې 3000 سکالرشپ ورکوي. دا دې هم یادوي چې پاکستان د 1300 کالو راهسې د افغان زده کوونکو لپاره سکالرشپ اعلانوي چې پکې د تیر کال په جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زده کوونکو لپاره 3300 سکالرشپ اعلان شوی وي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو د کراچۍ په باوانی چالای سیمه کې د ماشومانو څلور سرکاري سکولونه په یو ودانۍ کې جوړ دي. د دې سکولونو څخه درې پرایمري او یو میډل دي. په میډل یعنی د اتم ټولګي پورې سکول کې یوازې 15 زده کوونکي او د هغوی لپاره 2 استادان دي. د دې څلورو واړو سکولونو د ماشومانو لپاره د څښلو د اوبو او همداراز د تشناب مناسب بندوبست نشته. له کراچۍ څخه محمد عمران رپورټ راکوي.
دغه میډل سکول د شګوفتا ګورمنټ لوئر سیکنډري سکول په نوم یادیږي. یوازې 15 زده کوونکي په کاغذونو کې لري چې پکې اکثر یو یا دوه موجود وي. د دې سکول استاد قاری محمد عیسا مشال ریډیو ته وویل چې دا سکول د کال 2003 راهیسې روان دی. وړاندې پکې زده کوونکي زیات وو خو د استادانو د نشتوالي له وجې دغه شمېره په کمېدو ده. ماشومان مخکې ډېر وو، اوس یوازې دوه استادان او یو چپړاسي دلته نوکران دي او 15 زده کوونکي دي. دا سکول چلېدی شي ځکه چې د دې نا ماسلین کتلی نو یوازی پا دی وجہ تلی چی دل دسم استازان نیشتا
کلوز ہونی کی یہ کہ پڑھانے والا اسٹاف ہی نہیں
پا دغ ودانے کی موجود دیو بل سکول استاز مہتاب شیرازی مشال ریڈیو تو ویل چی دو بو تشناب مسلی دتیرو دریو کالو راہ سے موجودی دی ولی چا ورطا پام ندے کڑے
بلڈنگ سارا یو اسکول دا زمان گورنمنٹ بائز پرائمری اسکول اکسا بھوانی چالی دا الگ اسکول دے گورنمنٹ بائز پرائمری اسکول مکہ دا الگ اسکول دے ساتا لوئر سیکنڈری دے آگا الگ دے یو بجے ساڑھے بارہ بجے بعد بھلے شفٹ آ دے جی مین مکہ آگا اسکول الگ دے واش روم بالکل نشتے واش روم یہ ہو دے آگا ہو بالکل دمرا عادت کے دے خراب چکے اور ابو خو راضی نہ بالکل دا درے سالو شو اور وہ بھی زمان آگا معشوم دوے زمان دا گورا سن دے گورا کہ دو زمان ابو نشتے کے سمرا آگا سوک شو معشومان دوے آگا کور کے زی آگا ابو راوڑی بوتل کے پھر ٹول استاد یہ ہو نم نم گلاس
یو بل استاد گل جمال ویل چی دلتا نخو مشر استادان یا ہیڈ ماسٹران دا سکار کولو حد سے کئی او نا تردی دا ما کم سرکاری چارواکی سکڑی تردی چی کم سرکاری فنڈو نرازی نو دا حقی نا ہم سوک نخبری گی
دلتا اس لگا ٹانکی کتا ولی دے دن نا باغا بزان لا چا بس پاکڑی بین دا شروع نا او دا ٹانکی چی لپاس کم دا غا جوڑ دیا ہو گو رہی دا دی نا چوکیدار شتا دیر وقت شوی دا چی لگا دی دا نا چوکیدار تل لے نو بیا بل چوکیدار نا دیا گا
دا دا سکول مشر استاز یا ہیڈ ماسٹر اجاز خان نا چی مکلو پختل نو آغا ویل چی دوی زک فنڈو نا پا خلاص مٹ نشی استعمال ولی چی بیا تری سرکاری چارواکی دا حقی ښکاره ثبوتو نه غواړي ولی د تشناب او اوبو ستونزې د دغه فنډونو د لارې ځکه نشي حل کولی چې د کلي ماشومان یې بیا خرابوي
صبح یک اوپر والا ہمارا تین اسکول چل رہا ہے
سہار یو دا اسکول دے ٹول درې اسکولونه دي د دې ټول استادان هم بیل بیل دي لوی مسلې داري چې زموږ څوکیدار نشتا د اوبو څښلو لپاره یو ټینک دی مخکې مو کولر لګولی و خو هغه هم خراب شوی ماشومان د اوبو لپاره کورونو ته ځي او موږ خپله هم د بهر نه راغواړو
گھر چلے جاتے ہم تو خود جو ہے نا باہر سے منگوا لیتے ہیں
دغه غزین یو منتخب بلدیاتی نمائندہ قاضی احمد مشال ریڈیو تو ویل چې د کال 2009 هم راسی دلته څوکیدار نشتا نو زکه د سکول د خیال ساتلو هم څوک نشتا دغه په وینا چې ځای خلک هم ورسره مرسته نه کوي او د کور کچرا سکول ترا غورځي محمد عمران مشال ریڈیو کراچی
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونې د پایشي بی دی د بهیر اميري په غږ لدی سندره تاسو خوند واخلئ او تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونې دوام لري
خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ مزہ سب حیا سب خندا کے مزہ سب ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزہ جانانا سب حیا کے مزہ مزہ کی خان کارے ستاپ مسکا کے مزہ گفتہ نہ پھیر لائے تو ستاپ وفا ستاپ وفا کے مزہ مزہ ستاپ وفا کے مزہ ستاپ رختیا کے مزہ
چاغ د برېښنا لره ته ستا په ځلا ستا په ځلا کې مزا جانانا ستا په ځلا کې مزا
مشال رادیو لتاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.